شن به خبرګولی یوشتمه د جون یولسمه احمد شبریم د ازادي راډیو د ننګرهاري په لومړی سهارنی خبری مجله کې ستاسو کوربه سلامونه او دا هم خبرونه. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له اړو خلکو سره د مرستې لپاره په 2022 کال کې 1.4 میلیارد ډالر اړتیا لري. په افغانستان کې د دې ادارې مشر مری ایلن ماګروتی په یوه راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې باید په میلیونونو افغانانو او له هغې ډلې میرمنو، ښوونکو او حتی ډاکترانو ته حیاتي مرستې برابرې شي. نوموړی زیاتوي WFP د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ژمن دی او له هغو سره به د خوړو او د نغدو پیسو مرستو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې د افغانستان نږدې 60 میلیونه وګړي له غذایي ناامنۍ او له دې ډلې 6.8 میلیونه د لوږې له خورا سخت حالاتو سره مخامخ دي. ترکی رسنیو له دې هیواده د نږدې 200 افغان وګړو د ایستلو خبر ورکړی. د رسنیو پرون د ترکی چارواکو په حواله خبر ورکړ چې په ترکیه کې په غیر قانوني ډول ډیره 221 افغانان په یو الوتکه کې له استانبول څخه کابل ته واستول شول. ترکیه اروپایي هیوادونو ته د خلکو د قاچاق یو اصلي لاره ګڼل کیږي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ نن د شلووري زولوبو لړۍ پیل شي. د کرکټ د دې لړۍ کوربه زیمبابوې دی او لومړی لوبه د ماسپښین په 3:30 بجو د زیمبابوې په پلازمېن هراري کې په پام کې ده. افغانستان د جون له 4 د جون تر 9 پورې د تیر لړۍ 350 لوبې په نسبتا لوی توپیر له کوربه هیواد څخه ګټلې. د آسیایي ملتونو د فوټبال جام ته د غوراوي د لوبو په لړۍ کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د هند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ورځي. دا لوبه په سیمه ییز وخت مازدیګر په 5 بجو د کلکتې ښار د فوټبال په ډګر کې پیل شي. اوکراینی ځواکونه یو ځل بیا د دې هیواد په ختیځ او جنوب کې د روسیې د پوځ د حملو د شنډولو هڅه وکړه. پرون د جون په 10 بیا هم له دونباس سیمې څخه د خونړیو جګړو راپورونه راورسېدل. ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وویل سره له دې چې ماسکو پر دې سیمې بمباریو ته زور ورکړی، خو اوکراینی ځواکونه مقاومت ته دوام ورکوي. په سویرو دونیتسک صنعتي ښار کې سخت جګړې روانې دي او زیلنسکی پرون وویل چې دا جګړه د دونباس سیمې لپاره حیاتي اهمیت لري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په دې خبري مجله کې په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو په تړاو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي څرګندونې لرو. طالبان سوي
هیڅ داسې مورد نشته چې ثابت کړي د استخباراتو ځواکونه دې له قضا او محکمې پرته څوک وزلې وي یا اعدام کړي وي.
د نوبل د جایزې ګټونکي ملال یوسفزی په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته ژور اندېښنه ښکاره کړې. موضوع مو له مدني فعالې نظیفه حقپال سره شریکه کړې.
د نړیوالې ټولنې فشارونه تر یو حده پورې به نتیجه ورکړي.
په افغانستان کې مو د معتادو میرمنو له حال هم خبرو.
دام کرات کول زبام کرار کرار را لنتبن چې یو ددرا کدو ددرا کرار کرار دغه سی کرار وسره مختص و.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي په پنشیر کې د بشري حقوقو د سرغړونو پاړه د بشري حقوقو د بی مدافع ډلې د اداو پاړه ویلي چې په دې برخه کې شفافیا او بشپړې څېړنې ته اړتیا شته. ریچارډ بنټ پرون په ټویټر کې ولیکل چې د بشري حقوقو د څار سازمان تازه راپور د دله مخکینو څېړنو سره سمون خوري. هیومن رائټس واچ پرون په خپل راپور کې طالبان تورن کړل چې د پنشیر په ګډون د افغانستان په یو شمېر سیمو کې دوی ملکیان نیسي، شکنجه کوي او په ځینو مواردو کې وژني. جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي چې د افغانستان په شمال کې د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه د هیومن رائټس واچ وروستی راپور په دې اړه د دل روانو څېړنو سره سمون لري. ریچارډ بنټ پر ټویټر په یو بیان کې د بشري حقوقو د څار د سازمان وروستي راپور ته چې وایي د طالبانو ځواکونه په پنشیر ولایت کې ملکی وګړي نیسي او شکنجه کوي اشاره کړې ده او لیکلي دي چې د دې سرغړونو په اړه شفاف او بشپړ تحقیقات پکار دي او زیاتوي چې له مسؤولو کسانو سره هم باید په دې خاطر حساب کتاب وشي. خغلی بنټ لیکلي د افغانستان د کړکیچ ټول ښکیل اړخونه مسؤلیت لري چې د ملکی وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی پرون وویل چې د طالبانو ځواکونو په پنجشیر ولایت او نورو سیمو کې بې پوښتنې اعدامونه کړي او اسیر وسلوال او نور بندیان یې تریتم کړي دي. هیومن رایټس واچ دا کارونه جنگی جرایم بللي. په پنجشیر کې د روانو بشري سرغړونو د ادعاو په اړه د بشري حقونو د څار د سازمان څېړونکي فرشتې عباسي ازادۍ راډیو ته وویل
زموږ څېړنې ښیي چې طالبان له مې میاشتې راهیسې په پنجشیر ولایت کې پراخ حضور لري او سرتیرو یې خلک نیولې شکنجه کړي او په ځینو مواردو کې یې په دې شک چې د ملي مقاومت د جبهې لپاره کار کوي وژلي دي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته په یوه غږیز پیغام کې د هیومن رایټس واچ دا راپور رد کړ.
د استخباراتو او امر بالمعروف ارګانونو په ګډون د اسلامي امارت ټولې ادارې له مجرمینو سره د اسلام د مقدس دین د اصولو په رڼا کې چلند کوي. هیڅ داسې مورد نشته چې ثابته کړي د استخباراتو ځواکونه دې له قضا او محکمې پرته څوک وزلي وي یا اعدام کړي وي او یا د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو څوک وهلي او ټکولي وي.
د بشري حقونو د څار د سازمان څېړونکي فرشته عباسي وایي چې د پنجشیر په ځینو ولسوالیو کې لا هم لسګونه کسان له طالبانو سره بندیان دي چې اجازه نه لري له خپلو کورنیو سره وویني او مدافع وکیل یا داسې محکمې ته چې د دوی قضیې په عادلانه ډول وڅېړي لاسرسی نه لري. طالبانو له نږدې لسو میاشتو راهیسې چې واک ته رسېدلي په پرله پسې ډول د بشري حقونو د سرغړونو ادعاوې رد کړي دي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی وایي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د برخلیک په خاطر خورا زیاته اندېښمنه ده. طالبانو که څه هم په پیل کې ویلي وو چې د نجونو له تعلیم سره مخالف نه دي، خو له نږدې لسو میاشتو راهیسې چې دوی پر افغانستان واکمن شوي د منځنیو ښوونځیو او لیسو نجونو له زده کړو بې برخې شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی وایي چې شای لشپژم د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې هیڅکله ښوونځیو ته د تلو فرصت ترلاسه نه کړي. ملاله یوسفزی په سویډن کې د چاپیریال ساتنې په هدف د کمپاین په یوه غونډه کې رویټرز خبري اژانس ته وویل د طالبانو مشران د نجونو د تعلیم د مخنیوي لپاره هره ورځ یوه نوې پلمه وړاندې کوي.
I'm concerned that it's taking longer and longer. It's been 8 or 9 months.
اندیشمنه یم چې دا کار ولې ځندنه سو. شونځي ته د هلکانو د ستنېدو په اړه د طالبانو د اعلان اته نه میاشتې کېږي، خو د منځنیو شونځي او لیسو د نجونو د تعلیم په اړه لا هم پریکړه نه ده سوي. طالبان هر ورځ خپل نظر بدلوي، یوونه اته اعلان کړي بیا هغه بدل کړي، کله د یونیفورم کله نورې پلمې لټوي. خو د نړۍ مشران باید د افغان نجونو د تعلیم د حق په برخه کې جدي دریځ ونیسي. موږ نسو کولای په داسې یوه نړۍ کې ژوند وکړو چې هلته د یوه هیواد نجونې له زده کړو بې برخې وي.
ملال یوسفزی چې له کلونو راهیسې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کړې ده، لس کاله مخکې په خبر پښتونخوا کې د پاکستاني طالبانو په برید کې سخته ټپي سوه. نوموړی په داسې حال کې د افغان نجونو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت له نږدې لسو میاشتو راهیسې لشپژم د پورته ټولګیو د نجونو پر تعلیم بندیز لګولی دی. د بشري حقونو د څار سازمان د ارقامو له مخې په افغانستان کې له تعلیم د محرومو شاوخوا 3.5 میلیون ماشومانو له ډلې په سولې کې 9 شپېته نجونې دي. د طالبانو حکومت ویلي دی چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه د بحث لپاره یوه کمیټه ټاکل شوې ده، خو تر اوسه هیڅ معلومه نه ده چې د دې کمیټې کار چیرته رسېدلی او د نجونو ښوونځي به څه وخت پرانیستل سي.
په راپور کې مو واوریدل چې د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی د افغان نجونو د تعلیم په برخه کې اندېښمنه ده. د طالبانو له لوري د نجونو پر تعلیم د بندیز هدف څه دی او تر کله به دا بندیز دوام وکړي؟ احمد تکل په دې اړه د لندن په سواس پوهنتون کې د دکتورا دورې د محصلې او د ښځو د حقونو د فعالې نظیفې حقپال نظر اخیستی او په سر کې ترې پوښتلی دي چې آیا طالبان به د نجونو د تعلیم په مسله کې بالاخره خپل نظر بدل کړي.
دا چې طالبان د نجونو د تعلیم په مسله کې خپل نظر ته تغییر ورکړي او کنه، دا وړاندیز کول یو څه ستونزمنه ده، خو زه غواړم چې دا ووایم چې طالبان بې له دینه کوم بل لار نه لري. معنی دا ده چې طالبان نسل د نړیوالې ټولنې د غبرګون سره مخ دي، بلکې په خصوص د افغانستان د خلکو د نارضایتۍ سره مواجه دي که چیرې دوی د نجونو په تعلیم باندې بندیز ولګوي. په دې چې که تاسو یوې جلې ته د شپږم کال نه وروسته د اجازه نه ورکوئ چې ښوونځي ته ولاړ شي، معنی یې دا ده چې هغه جلې به پوهنتون ته نشي تللی او بالاخره د هغې د زده کړې مانع کیږي.
د نجونو پر تعلیم له بندیز څخه د طالبانو هدف څه دی؟ یعنی دوی څه غواړي؟ ولې دا کار کوي؟
زه فکر کوم چې د نجونو په تعلیم د بندیز په اقلا د طالبانو هدف کیږي چې په دوه برخو کې وڅېړو. هم تر یو حده پورې دوی غواړي چې د نړیوالې ټولنې څخه امتیاز ترلاسه کړي، ځکه چې دوی فکر کوي چې دغه د ښځو مسله زموږ د ټولنې نه بهر د نړیوالو خواص ده صرف، خو دوی ته دې سترګه پټوي چې نه، دا د افغانانو خواص دی. او له بلې خوا نه بله ستونزه هم په دې کې ده چې موږ وکته چې د طالبانو په خپل لیکو کې هم یو څه اختلاف نظر د انجنونو د تعلیم په اقلا وجود لري، په خصوص چې د دوی د وزارت خارجه مرستیال استانګزای په خپل خبرو کې وویل او هم د سی په سوشل میډیا کې او په نورو پلیټ فارمونو کې هم معلومیږي چې دوی یو څه تفاوت د نظر لري. نو زه فکر کوم چې هم امتیاز ده او هم د خپل د لیکو خصوصا د خپل هغه اساکرو چې دوی په دومره وخت کې دوی ته همیش د خزو په ضد او د تعلیم په ضد دوی ته کمپاین کړی وو، او دا غوی د قناعت لپاره هم فکر کوم چې دوی دا اقدام نه کوي او فکر کوي چې دا زمونږ اتحاد به وپاشي.
میرمن حقپال، ستاسو په نظر پر طالبانو د نړیوالې ټولنې فشارونه به بالاخره نتیجه ورکړي؟
زه فکر کوم چې د نړیوالې ټولنې فشارونه تر یو حده پورې به نتیجه ورکړي، خو که چیرې دغه فشارونه په هماهنګۍ سره جوړ شي او په خصوص دلته د اسلامي هیوادونو د موقفګیری او فشارونه باید ډېر دې ته توجه وشي، او دې سره سره د خپلو د افغانانو موقفګیری او د داخل فشارونه او د دې خواست هم دې ته باید پام وشي او د دې ارزښت هم جګد.
د شوزو د حقونو فعال نظیفه حق پال په وی خبرتیا پسې به واوري چې امریکا افغانانو ته د ویزو د ورکړې بهیر چټک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو ورکړه چټکه کړې ده. دا وزارت څرګندوي چې په درېمو هیوادونو کې د خپلو سفارتونو د کارکوونکو شمیر زیات کړی څو دا بهیر ګړندی شي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا SIV د ورکړې بهیر چټک او ساده کړی، خو لا هم ځینې افغانان وایي له دې امله چې دا پروسه ځینې نیمګړتیاوې لري دوی ورته اندېښمن دي. یو افغان چې نه غواړي نومې د امنیتي ستونزو له امله په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل یو لس کاله یې له ناټو، ایساف او امریکایي عسکرو سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی، خو وروسته له دې چې د افغانستان جمهوري نظام سقوط شو د SIV ویزې د اخیستو غوښتنه یې وکړه، خو وایي لای کارونو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
ډیر بد حالت کې یو، افغانستان کې موږ ته سم پام نه دی کړی، یوازې زه نه بلکې ډیر خلک چې له امریکایانو، ناټو او ایساف سره کار کړی دوی خپل کورنۍ او اولادونه له ګواښ سره مخ دي. هغه کسانو چې له دوی سره همکاري کړې نه باید له پامه وغورځول شي. موږ ته نور هیڅ هیله نه ده پاتې.
خو هغه اعلامیه چې پرون ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوه پکې لیکل شوی دوی په دې برخه کې له افغانانو سره په خپلو ژمنو ولاړ دي او دا بهیر چټک کړی. اعلامیه کې زیاته شوې په کابل کې د امریکا د سفارت د چارو له ځنډېدو وروسته د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په دریو هیوادونو کې په سفارتونو او قونسلګریو کې د کارکوونکو شمیر هم زیات کړی چې د کډوالۍ د ځانګړو ویزو مراحل مخته یوسي. خو یو شمیر افغانان چې د اس آی وي قضیه لري او اوس هم افغانستان کې دي وایي دریو هیوادونو ته د تلو توان نه لري او په افغانستان کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. یوه میرمن چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د 2023 کال په اګست کې هغه مهال چې طالبانو افغانستان ونیو اس آی وی ویزې د اخیستو غوښتنلیک ورکړی، خو تر اوسه یې هیڅ کارونو پرمختګ نه دی کړی. هغې له یو امریکایي بنسټ سره نږدې څلور کاله د ټولنیزې همغږي کوونکي په توګه کار کړی.
د 2021 کال د اګست په 22مه می سایبی کیس ته اپلای وکړه، که څه هم ټول اسناد می پوره دي ولی تر اوسه می د کیس نمبر نه دی راغلی. لک تر لګه د هاغو کسانو قضیه وسری چې له دوی سره یې کار کړی، کمی لګښتونه راکړي بل هیواد ته ځم، خو له دې پرته اقتصادي وضعیت می ښه نه دی، نشم کولی ولاړ شم.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2023 کال په جولای کې د افغانانو لپاره 8000 اس آی وی زیاتې ویزې اعلان کړي. د 2014 کال راهیسې 4500 اس آی وی ویزې د افغانانو لپاره ورکړل شوې. له دې پرته امریکا او نړیوالو شریکانو یې د تیر کال د اګست له 15مې وروسته په ځانګړو پروازونو کې لږ تر لږه 1000 افغانان له افغانستان وویستل. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي، له افغانستانه به د هغو کسانو د ویستو لړۍ روانه وي چې له امریکایي عسکرو او ادارو سره یې کار کړی دی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په نږدې راتلونکي کې هند، چین او کویت ته د آریانا د هوایي شرکت د الوتنو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت ویاند امام الدین احمدي ازادي راډیو ته وویل
چین ته به انشاءالله د همدې روانې میاشتې په 10 تاریخ باندې لومړی پرواز وشي چې د سکیجول مطابق نورمال پروازونه به شروع کیږي، هفتوار پروازونه به کیږي. همدارنګه کویت او هند سره هم خبرې روانې دي چې خبرې مثبتې دي انشاءالله ولعزیز، ژر تر ژره به هند او همدارنګه کویت ته هم مستقیم پروازونه شروع شي.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان له هوایي ډګرونو څخه اوس مهال متحده عربي اماراتو، سعودی عربستان، پاکستان، ازبکستان، ایران، ترکیه او روسیه ته الوتنې کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ناټو مرستیال مشر وایي داسې نقش نشانې نه ویني چې روسیه به پر فنلاند او سویډن د برید توان ولري. مریشا جیوانا وویل چې په نږدې راتلونکي کې به په ناټو کې د دې دوو هیوادونو د غړیتوب په اړه پریکړه وشي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته فنلاند او سویډن د خپل امنیت په اړه د اندېښنو په خاطر په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. جزئیات په دې راپور کې.
د ناټو د عمومي منشي مرستیال وایي چې په دې ټلواله کې د فنلاند او سویډن د غړیتوب بهیر به ډیر وخت ونه نیسي او د ترکیې له توافق وروسته به د دې دوو هیوادونو غوښتنه عملي شي. مرسیا جوانا پرون په کوپنهاګن ښار کې د ډیموکراسۍ په نوم غونډې ته په وینا کې وویل چې اوس مهال فنلند او سویډن ته د روسیې له لوري کوم ګواښ نه ویني.
موږ هیڅ داسې نښې نښانې نه وینو چې روسیه به پر دې دوو هیوادونو چې په ناټو کې د غړیتوب هیله لري د برید توان یا نیت ولري. همداراز په دې موده کې د احتمالي خطرونو پر وړاندې باید محتاط او فعال اوسو، خو دا مهال هیڅ راز حقیقي خطر نه راته ښکاري.
فنلاند او سویډن وروسته له هغه د ناټو د غړیتوب غوښتنه وکړه چې روسیه پر اوکراین یرغل وکړ. دواړه هیوادونه چې روسیې ته نږدې پراته دي ویریږي چې روسیه به برید پرې وکړي. که دا دوه هیوادونه د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي، د روسیې لپاره به پر دوی برید کول ګران کار وي، ځکه چې د ناټو د قانون د 15مې مادې په اساس د ناټو پر یوه غړي برید پر ټوله ټالواله د برید په معنا ده. خو ترکیه په ناټو کې د فنلاند او سویډن له غړیتوب سره مخالفت کوي. اوسمهال له ترکیه سره چې د ناټو غړي د خبرې روانې دي چې د دې دوه هیوادونو له غړیتوب سره له مخالفت خلاص واخلي. په پام کې ده چې د جون په 28مه د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د ناټو د سرمشریزې په اجنډا کې پر اوکراین د روسیې د یرغل ترڅنګ په ناټو کې د سویډن او فنلاند د غړیتوب په اړه بحثونه هم شامل وی.
ازادي راډیو ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. د سپورت له ډګره په کرکټ کې نن درې مهمې لوبې دي. زیمبابوې له افغانستان سره د شلو اورونو لوبه لري چې دا کوربه زیمبابوې ده، او په سریلانکا کې د سریلانکا او استرالیا ترمنځ د شلو اورونو لوبه روانه ده. روانه نه ده، دا دواړه لوبې پیلېدونکې دي. او د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ ټیسټ میچ روان دی چې نن یې دوهمه ده. انګلستان نیوزیلند بیټنګ کړی ده، 338 منډې یې کړي دي، څلور لوبغاړي سوځېدلي دي. د نن ورځې لوبه لا نه ده پیل شوې. نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ عصمت څاروان کتنه ورته کوي.
ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د قطر او انډونیزیا د همکارۍ په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو، د مارچ په پای کې انډونیزیا او قطر د افغانستان خلکو ته د بشري او پرمختیايي مرستو په اړه یو یادښت لاسلیک کړ. دا سند چې د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودی او د قطر د بندونو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی لاسلیک کړ. په افغانستان کې د اوسنی بشري بحران په تیره بیا د شزو او ماشومانو د کړاو په اړه د دوی د اندیښنې او ژمنې ښکارندوی کوي. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر اغلی ریتنو وویل چې په دې مرسته کې افغانانو ته اوږدمهاله مرستې لکه سکالرشیپونه یا بورسونه د مسلکي زده کړو پروګرامونه او دغه راست په افغان ټولنه کې د ښځو د رول په هکله عمومي دیالوګ شامل شي. ډیپلوماټ د مارچ په میاشت کې په دوحه کې د افغانستان، انډونیزیا او قطر غونډې ته په اشاره لیکلی چې په لړ کې د افغانستان پر سخت بشري، اقتصادي او تعلیمي وضعیت خبري وشوه. قطر له دې کبل چې په کلونو د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه او د امریکا او طالبانو اوږدې خبري او موافقه په دوحه کې وشوه، هڅه کوي چې د افغانستان په ارتباط فعال ووسی. انډونیزیا هم په زلونو د افغانستان د تیر جمهوری نظام او طالبانو ترمنځ د سولې هڅې کړې دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې بیا په خپل خبرونه کې په افغانستان کې د نیول شویو خبریالانو په اړه لیکنه خپره کړې ده. خبرونه وایي چې یوازې په می میاشت کې 12 خبریالان له دې سره سره نیول شوي چې طالبانو د رسنیو او خبریالانو د خوندیتوب کمیسون بیرته جوړ کړ. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرسیال زبیح الله مجاهد په ورستي ورځو کې اعلان وکړ چې د رسنیو د سرغړونو او شکایتونو د څیړنې کمیسون چې د تیر حکومت په محل جوړ شوی وو بیرته احیا شو. د دې کمیسون دنده ده چې د خبریالانو او رسنیو په اړه شکایتونه وڅیړي او په عین حال کې د خبریالانو او رسنیو خپلواک کار تضمین کړي. د مطبوعاتو د قانون لمخې د رسنیو او خبریالانو په اړه شکایتونه باید د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو کمیسون وڅیړي، او دا کمیسون کولای شي چې د رسنیو او خبریالانو له لوري سرغړونې د تایید لپاره محکمې ته راجع کړي. خو طالبانو د دغه کمیسون له موجودیت سره سره خبریالان نیولی دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې لیکلي چې د طالبانو له لوري د خبریالانو نیونی غندي او له دوی پکلکه غواړي چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په اړه پر خپلو ژمنو ودریږي او د مطبوعاتو قانون رعایت کړي. د بی پولی خبریالانو پر اساس خالد قادری، مرزا حسنی، جمال الدین دلدار، خان محمد سیال، بصیر مصمم، الوغ بیگ غفوری، جاوید اعتمادی، علی اکبر خیرخوا، رومان کریمی، سمیع الله فراز او فیروز غفوری هغه خبریالان دي چې د مارچ د 28 او د می د 22 ترمنځ دیول شوې دي.
روغتیا پالان وای په افغانستان کې د روښتو میرمنو د درملنې لپاره لازم ظرفیت نشته. د دوی په باور سره لدی چې د غسونځ په تیر حکومت کې هم وي خو اوس زیات شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د څوارلس کالم چې زی واده کړم چې واده سومنو د خوښ خبرې
عادلی په څوارلس کلنۍ کې د خپل خوښې پرته واده کړی. د عادلی د روغ د کېدو کیسې د ژوند د نورو سختو ستونزو په تیر له هغې د تل لپاره خوښي اخیستی.
دا امکرات کول زبام قرار قرار لاند د په بغل کې ورته من چې یو د دراک دوه د دراک قرار قرار دا غس قرار وسره مختصم او قرار د د سره د ورځې یو ورځ کول یو ور لاړ دوه ور دا تک کال کې چې ز پاخته يم.
خدای واز عدالت نه چې د کورنۍ غړي د روغ د کېدو اصلي عاملان دي. خای نور داسې کسان هم وی چې د خپل خاوند په وسیله یا هم د نور خپلوانو لاري نشه کولو ته تشویق شوی وي. د عادلی څلور اولادونه دي، مشر لوري واده شوی، خودري پاتې نور اولادونه یې په غیر مستقیم ډول په نشاخته شوی دي. نوموړی اوس مهال په فراه ولایت کې د ښځو او ماشومانو لپاره د مخدره موادو د درملنې په یو مرکز کې بستره ده. له دې سره هم مهاله روغتیا پالان په دغه مرکز کې د ناروغانو لپاره د کافي امکاناتو د نشتون خبره کوي. په فراه ولایت کې د عام روغتیا ریاست مرستیال عبدالجبار شایق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زموږ اوسني بسترونه د ناروغانو لپاره اصلا کافي نه دي، د دې لپاره چې د روغدو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي او د زیاتو بسترونو لپاره اړتیا ده. زموږ د مرکز بسترونه باید د تقاضا په اساس ډیر شي.
په کابل کې هم د خزینو په روغتون کې ورته حالت دی. په کابل کې د خزینه او روغ د ناروغانو د سلبستریز روغتون رئیس ډاکټر شایسته وای سره لدی چې په تیر حکومت کې د درملنې او همدارس د ډاکټرانو د معاشونو په برخه کې ستونزې وي، خو اوس دغه ستونزې زیاتې شوې. هغه ازادي راډیو ته وویل
مواد غذایی مو کم شده، مریض مو سیر نمیکنه و یا لارزه لباس مو و یا
زمو خوراکی مواد کم شوی او ناروغانو هم سم نمریگی. جامعه و تنظیفاتو په برخه کې هم کم اختراغلی. مخکې به موږ د ناروغانو لپاره ترکاری درلوده او نور مواد، خو اوس موږ د ګازو او نور سنتوکو په برخه کې لستونزو سره مخ یو. موږ ته سره لدی چې ژمنی راکړل شوی او ویل شوی چې امکانات مو درته ښه کوو.
د ازادي راډیو له نشي توک سره د مبارزې ځانګړي خبرونه د زهرو کاروان د راپورونو پر بنسټ له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، په نشي توکو دروغ د کسانو د څلور اتیا مرکزونو څخه نیم هغې وتړل شول چې په هغې کې یوه برخه هم د میرمنو ده. له دې سره خوا کې د طالبانو مشر میاشت وړاندې د یو فرمان په صادرولو سره د نشي توکو کرکیله په ټول افغانستان کې منع وګرځوله، خو بیا هم په یو شمېر ګرمسیرو ولایتونو لکه هلمند کې کوکنار کرل او ټولیږي. سره لدی چې د خزینه او معتادینو د شمیر په اړه د طالبانو حکومت تازه ارقام نه دی وړاندې کړي، خو له دې وړاندې د تیر حکومت د نشي توکو د تقاضا د کمیدو ادارې ویلي وو چې شاوخوا 850,000 میرمنې له نشي توکو څخه استفاده کوي چې په کلنی ډول شاوخوا 2,800 تر درملنې لاندې نیول کیږي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې خبرې مجلې وروستی او ته نږدې شو. په پاتې دقیقو کې د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې.
السلام علیکم، زه زبیب الله اسلامزی د هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ څخه ستاسو پیغام ته ځم. تاسو خپل په خبرو کې وویل چې د کندهاران شان د ګرانۍ د خپل تر قیمت یو څه ګران پلوري پر نولس باندې، نو دوکانداران څه ملامتي په دې کې؟ په دې کې د حکومت دا پراخ د حکومت پر غاړه ده چې باید شان ارزانه کړي. نو چې مسئولات ډېرې دوکاندار خو هرکوي څه ملامت کړي، هغه مجبور دی چې په قیمت یې ورکړي چې دې ته راغلی دي. هغه لا هم دی تاواني دی په هغه قیمت کې چې دې ورکړي. نو په دې کې دوکاندار خو هرکوي څه ګناه ده؟ په دې کې باید حکومت یو څه وکړي. حکومت باید شان ارزانه کړي، باید مسئولات لږ ورکړي.
السلام علیکم، ایمال ازادی رادیو چې دا غوښتنه ده چې د کندهار په ښار کې ډېره ګرانی ده د غنمو او د غوښو. که طالبان ورونه مخه نه ونیسیږي نو دا ولس ته به ډېره غټه ضربه ورکړي. وسلام، مننه له ازادي رادیو.
السلام علیکم، زما د ازادي راډیو له کارکوونکو او اورېدونکو نه دا هیله ده چې زما پیغام تو پورو چارواکو ورسیږي. دلته په لوګر ولایت کې غنم ډېر ګران شوي، مان په 1500 روپۍ شوي.
السلام علیکم و رحمت الله، زه یو تن د هرات ولایت څخه ستاسو سره د وایس میسج له لارې په اړیکه کې یم. غوښتنه مو د امارت اسلامي د مشرانو څخه دا ده چې هغوی په د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت باندې کنټرول راولي او هلته کې داسې خلک استخدام کړي چې هغوی حکمت ولري، هغوی وسیع نظر او وسیع فکر ولري، هغوی د حکمت او تدبر خوندانی داسې بیلم اشخاص به حکمت اشخاص چې هغوی نه د وخت په تقاضا باندې پوهیږي او نه د شریع احکام په تطبیق باندې پوهیږي او نه هم د اسلامي احکام او مقررات د هغې په عمق باندې پوهیږي. نو لهذا دا کم موجوده احکام چې صادریږي دغه دستورونه چې دی وړاندې کوي، کله د ښځو په مقابل کې، کله د عامو وګړو په مقابل کې، دا نه یوازې دا چې چې د خلکو احساسات را پاروي، خلک چې دی هغه د دین لیرې کوي، خلک د دین څخه بیزار کوي، بلکې دا کولای شي چې د امارت اسلامي د حکومت او همداراز د ولس منځ کې فاصله ایجاد کړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.